هم ممکنه ده چې نواز شریف د پاکستان چې د څلورم ځل باندې صدر اعظم شي هغه تر دې مخکې درې ځلې صدر اعظمي کړې ده په پاکستان کې.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواش و چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر موضوع را سره خبرې کولې. د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بس د شکست سکوت پروګرام خبریږي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور باستې تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یو سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شذو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کیږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر شذو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو شذو چې په دې سروې کې برخه اخیستې ویلي چې د سالنډۍ ژور خپګان، جلاوالی او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د شذو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلی سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانې تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې آرزو سادات میلمنی دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو او ستاسې نظر به واخلو. پر دې شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ: 00420221 2401. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري پر دې شمیره باندې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلې مومند او اغلې سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعیا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکی هیله تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته. مننه لیدې چې خپلوان تنبل نه راکوله. طبعا هغه ټولنیزې ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو، چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنی د نړۍ په کچه هغه هېواد و چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله د هغې دغه هېوادونو په منځ کې و چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی د ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډیرو سختو شرایطو تجربه هم داوس تجربه کوي او واقعا مشکلات او صورت صورت زیات شوی دی او ډیر شوی دی. نو زه هم یعنی د گزارش سره تناسب په بعضو وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په ښځو کې د ژور خپګان، د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای سي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمن اوریدونکو ته مننه چې وخت مو راکړئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې وایم وایم چې افغانې میرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې میرمنې دي زما په نظر. یعنې په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو، بلې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی، فعلاً کوم حالت چې په میرمنو تیریږي، دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه وشي. او ستاسو خبرو کې تاسو دا یادونه هم وکړه چې په بعض ځانوژنې وژنې زیاتره نجونې کوي، یعنې ښځې یا میرمنې کوي. نو هغه هېواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، د پوهنتون دروازې تړل شوې وي، صحي خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسیږي او دغه صحي خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هېواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو، یا په هرې برخه کې، په دې باندې موږ خپل هېواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. زه وایم چې ولې زموږ خلک، ولې حاکم حکومت، ولې داسې کوي چې ټول فشار، ټول غمونه ولې باید په ښځو باندې وسي؟ زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري، نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي، نو په خپله افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي. او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي، نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هره نجلۍ او په ټوله کې هره ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یو ووځي، یا ځان وژنه وکړي، او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج ونه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې څوک، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره یې هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره. اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ست په دې خبرونې کې موږ د دوی نظرونه اخلو. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راوهی. د ټلیفون شمیره ده 00420221120. پر دغه شمیره باندې تاسو ک مشته تماس ونیسی، موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو او تاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې مشته زنګ راو او خپل نظر له موږ سره شریک کړي. تاسو نظر مشته مهم دی. اغلی سادات، تاسو خپل پوښتنه، اغلی مومند وبخشي، تاسو خپل پوښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی لخوا څخه سروې سوی ده، دوی ویلي دي چې ښځې اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې تاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیکه توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینې ناوړه دودونه ست چې لکه بلې شځي داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واک نه لري؟
طبعا دغه دواړه د ارخونه د شته پټول نه کې واغیز لري ډېر جوړې اغیز لري خو په ژوند لري په افغانستان کې کومه خپل تیر تاریخ ته وګورو هم همواره همیشه په مرکز په ساتل کتر خو هر څه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته ځو چرته ناپوهي کچه ټیټه ده په همغه اندازه د خود په وړاندې توسیخوالی د ښځو په وړاندې بې عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه صرف واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکانو ته یې لاسرسی درلودو تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته او دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو او متاسفانه یعنې هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي هغه ښځې چې په ولسوالیو کې په ولایتو کې په مرکزو کې دي د ګوتو په شمېر اما متاسفانه چې ډېر زیات د شمېره چې میلیونونه ښځې دي شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي زیاتره په کلو کې په بانډو کې په لرو ولایتي سیمو کې دي د ژوند کوي او د دې د ژوند په مقابل کې رسیم چې ډېرې ستونزې مخکې هم لرلې اوس هم لري بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل دا ډېر د ډېرې جوارې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته خپل اقتصاد هم رسیدګي کولی شي او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پرمختللې او هوسا ټولنه منځته راځي نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی ډېر نیاز دی هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې روغتیا په بخش کې ځکه اولاددارې دي موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده هره کورنۍ تر اووه اته نهه لس ماشومان لري زیاتره ماشومان یې سوی تغذي دي زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري میندې نه پوهه دي نارسه دي نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه په کوم میتود غذا ورکړي څنګه د دې صحي سالم وساتي محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي څنګه پاک صحي خواړه اوبه او نور ضرورت او اړتیا د خپل ماشومانو پوره کړي چې دا ټول ضرورت ته پوهاوی ته لري ضرورت کار ته لري کلینیکونه باید فعال وي او باید هلته ټیمونه واچي پرې وو د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي چې د ښځو د خوانور ښځو ته پوهاوی ورکړي شي کور په کور د دې د خبرې وشي اما متاسفانه په دې شرایط کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي په دې معنی چې موږ په لوی لاسته ځان یو لوی کندې ته غورځوو چې د هغې نه راایستل به ډېر مشکل وي او دا به د نیستۍ کنده وي دا به ډېر وروسته تګ وي زموږ په اوسنۍ ټولنه کې اوسنۍ شرایط کې موږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول یو غمګین یا یوه کونډه یا یوه ښځه اړمنه یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې مسافر دي مهاجر دي یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپل ستونزې موږ ووایو په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري هر پړاو ته ګوري ستونزو انبار دی نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو یو نسبي ارامتیا ده که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي صحت او تعلیم او کار دا د ښځو اړتیا ده که دا هم ورته ده چې حداقل د دی په دې زخمونو خو به لږه ملهم او پټۍ کېښوسل شي او که نور هم دی دې وزول شي نور هم دی دې ته ستونزې مختره شي نو دی نور طاقت نه لري زه فکر کوم چې خودکشۍ ته حاجت نشته د ښځې خپله به خپله د باندې ځي نورې ځکه دی د روحي لحاظ هم استقلال نه لري آرامي نه لري د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې اړې دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دي ولګه ده بدبختی ده په هواد کې ګورو چې اته طبي لحاظ مونږ زلزلو او مونږ مثلا سیلابونه او وچکالی سره مخ یو. یعنی به هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. پسل کې به دې پوهېږم چې ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې، نور نو دوی دې په تدریجي مرګ خواته روانې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي، د دوی مخه ونیول شي، او حداقل دوی دې ته اجازه ورکړي ښځه یو بشر دی، یو انسان دی، یو ژوندی موجود دی، الله تعالی ورته حق ورکړی، شرعي قونه لري. دوی دې هغه اساسي خدماتو ته حق کمو ته ډېر نه غواړي بېچاره ښځې، اقلا یو صحت ولري، یو تعلیم لاسرسی ولري، اولاد یو ښه تربیه ولري، یو په خېټه مړوي، اقلا یا د خوراک خاک اوبه ډوډۍ ولري، همدغه غواړي، نور څه دېنه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات، ستاسو څخه به په دې تړاو پوښتنه وکړم. د سیګار په راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی و، او په دې راپور کې ویلي و چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی و چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی و. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیا خدمتونه محدود کړي وو. ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتون باندې لکه تاس چې یادونه وکړه بندیز لګېدلې دی، او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغې نه سي چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته، او په بلې خوا ته پر ښځو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
لکه زمونږ خور اغلی مومن دم چې وویل چې مونږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې وي. نو اوس مونږ پانتونونه باندې دا خوازې خبر ده چې مونږ به نو تر څو چې پانتون باندې مونږ به بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې مونږ لرو هغه معنی کېږي، که دې نه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي، د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دې نه معنی کېږي. دا په دې معنی چې مونږ خپل هیواد په خپل اخلو او غرقوې، دا هیواد مونږ خپل په لاسو اخلو او غرقوې. که چېرته یوه ښځه ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه هم دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټره مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټره خور غواړي چې خپل بله خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې په روان باندې کار وکړي، روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته، او نه هم د طب له لحاظه کومه ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما باندې وایي. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیکېږي. هماغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې اوس هم پېښ کېږي، او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي، نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي، دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي، حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانعي ځواب چې مونږ غوښو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زمونږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي، نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندو پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رس کروزی پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نه شي کولای، دوی وظیفه نه شي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نه شي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې دوس فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې مو ووځو لږه افغانستان نه ووځو میرمنې ام دې ځوانان په ټول په دې تلاش کې دي چې موږ د هیواد پرې ولا شو ولی په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي نارینه او لپاره هم کار نشته مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغومره بیا په نارینه ونه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې له هغې هر حق واخیستل شي حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بالاخره دې څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختېږي خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي له خپل زندګۍ نه ناامیده شي او خدای مه کړي غلط کارونو ته مخه کړي
مننه غلی سادات اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونی زخ پروانه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړي سلام خوندو توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلې دي که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او که پښتنه یا تفسیره لري هم ویلای سي
مننه خورجانې تاسو مې شنه دا تل ما د هلمند ولایت څخه خورجانې د خوند څخه پښتنه کوم نه لرم را به سم خپل لاند نظر به خورجان د سره شریکم
ولی نه مهرباني
خورجانې ما په تیرو خبرونه کې ویل دي چې دلته په علمي ولادت کې اکثره خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی ولیکن د اسلامي امارات پر اکثره خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بده سره شریک کموزګوري په خوا دلته یو ورور برابرلار سي د زی ورور د تکاتل ورسوي با قرباني به خور و یعنی دا ډیر غټ د مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما بعد د جوړ به د امدی سره وکړل دلته دا قربانی دا خور سول نو لیکن دغه کمر غدا غا چې د استوند د امر په ولایت کې د منځت نه لیدا دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دا غو خورجان چې وس مثال د خبرې خور برابرلار سول خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره مزکه شریک او پلار به د مابین زوتی د داوډونو سره خپل حق د خوي جلا کوي داوډونو بازاري سودوري کوي خپل حق به نور کوي په دنیا کمر غدا دغه چې د امر غله د خورجان وسای وس ار خور کوالې چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي وس اڅوک نه خورجان چې څوک یا شزه بدی په دغه کې ورکې په بدله کې حق چې دی او فنګراس کا حق دغه چې دی ډیر ورکوي سوي د خورجان خوده د خپل حکومت صدا یې غوښتنه لکه مو خورجان ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري وزم په افغانستان کې جمهوریت کې سوي د شل کلنج جنگ تر سوي د خورجان دلته می ډیر خوند لري چې کونډیان دي مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده دغه ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډي دي په کور کې د سرپرست نه لري د خورجان دا اعتماد د غسر پرستی دی په غاړه ده دغه یبه د چراسي او بل دغه پونتونو خورجان چې لاسه دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو وه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړي دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوزو د پر وړاندې د تاو تریخوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای شئ چې موږ سره شریک کړی چې څنګه یو شزه وکولای شئ چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یا کوم څه چې د دې په کښه حق او هغه
بلې خورجانې شاید مې د دې زموږ یو ګاونډی و چې د مثال د خبرې خپل خورې راولاړ چې په ماما دعوه وکړه دا خور خپل حق ځینې وغوښتې چې دغه ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینې مثال د مینې ځای نه لرم د یوه پرامبارو د بل پرامبارو پنځایتون زما ژوند زندگی ده نو کله چې دا ورور سره غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې سودوري کوي یار به یوې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړې مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر دا د شزي وړو دغه بچان چې موږ دغه سول د مور سره ملګری سول رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتل دلته چې ورور ولې دغه حق نه ورکه خورجان زخپل د دې عیني شاهد دغه راولار څه د زمونې په دامه ما چې پارچه کاټل رااله دلته ولسوال پر وګرځي هغه مزه کوي ورکل یعنی په تیر وخت خورجان مرده شهیدان حق شیز تبلاک خارکی تاک ورکم کې دی خو ځان یعنی ما مخ اشاره ورته وکړ دلته د خوندې مثال د خبرې مش په دالې دلې چې ورور به مدا وکړ پلا به مدا وکړ دلته به قرباني دا خورجان وینو دا ډیره غټه غمیزه ونو د نیکمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دی اوس پرال کې دوی د پکات حکومت سمج دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبو ته مش ډیر ضرورت لري خورجان شې دنه دا کړان مش په ولادت کې ډیر ذات کمی دی خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا پانتونونه او دا د کار زمينه دغه کندې خو دغه شې دی دا کندیان شې چې دا ما ډیر ضروري شې دا خورجان دلته غټ مشکل جوړ کړی راځي په ولادت کې ډیر کندیان شې ستاسو مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د باید دغه طرف د کار زمينه برابر کړي کده کار زمينه نه برابرې باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ ستاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خو را د هلمن ولایت مسخره او سویت خبره کوم
وعلیکم سلام ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهي که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیره لري هم مهرباني وکړي
سرور نیویزم د هلمن ولایت مسخره او سویت خبره کوم
سرور صاحب مننه او د تفسیره یا پښتنې په برخه کې که تاسو کوم څرګندونې لري ارڅ چې وایس مهرباني
خورجان ته دغه وایم چې د اسلامي مرستې اکثره دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځایونه موږ اورېدلی چې مقصد د ښځو ځینې حقونه ورکول شوي دي خو په خصوص دغه یوه خبره شته چې لکه څنګه د عدل مخه ورور چې اشاره ورته وکړله چې مقصد دغه د ښځو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شوي وای ډېر شو چې مقصد د ښځو کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بې سرپرسته دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوو ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای ترڅو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای
سرور صاحب ستاسو په ولایت کې تاسو داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله داسې کارونه چې یعنی دوی نسي کولای چې یو دوکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
خو سرت ما نه دی لیدلی ما دا ځای نه دی په نه پر تر څو چې دغه کورنۍ د سرپرست یې خیر سرپرست هم لري مګر ډېر غریبان کورنۍ په مقصد و نارینه او ته کم کار نه وي راستوي خو یا دې د اسلامي امارت دی و نارینه او ته کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه هم کار نه وي راستوي نو باید دا شو چې کار برابر شي خو موږ دا خبرونه کې او رسای څخه چې په دغه ادبي اده کې شو دې مرمن شکایت کوي چې مقصد موږ ته یو کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې موږ یې اورم چې مقصد شو دې شکایت کوي چې موږ ته یو مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه موږ څوک درنه په کور کې نه نو شو موږ ته د موږ ته روزي برابر کې نو باید زمينه مرته داسې یو غم دغه شو زه وخري
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغی ستاسو تبصره مو هم واخیستله بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي رادیو سره غوښتو چې خبرې کړي دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شدي چې په خوایې مسلکي زده کړې کړي وي او رسمي دندې درلودي اوس به وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابر شي دغه شوزو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همداراز د لیری پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه دغه خبرونه چې نور بس دی نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق دی پنوم باندې دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه به راوخلو مهرباني وکړي ازادي
ده. السلام علیکم محمد رسول مده هلمن ولایت څخه در سره په تماس کې یم تاسو ته وړاندونکو سلام نو وړاندیکم
محمد رسول صاحب ډیر مننه و علیکم سلام مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیره د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړئ
بلې، زما دا نظر دی د ښځو اړوند موضوع کې چې اول خو مې د میلمنو ته او د ټولو اورېدونکو څخه غوښتنه ده کوم هغه کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه وو د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسې یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ لا به د دغه زنانه وو ملاتړ ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي، هم به دیني زده کړو ته. او که دا شی شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، د هغو غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا جن ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي د هغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړ پیدا کړي او په دغه کار کې به بهره د خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه زما نظر.
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ور زده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساینسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړي دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې، خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه په 2023 کال کې دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یعنې په هغه کې بد شو. دا زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري، ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي، ښه دي، یعنې په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګر. خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره بېکاره کارونه دلته وسوه، غلط شیان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه. نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي هم به عصري زده کړې کېږي. دا زموږ هم غوښتنه ده، هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي، عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي، ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو، هم ډاکترانو ته ضرورت لرو، هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنې عصري زده کړې هم یعنې په ټیټه درجه کې دي او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې که څه هم زنانه وي خپل منځ او شرعي احکام باندې پوهېږي، خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي
پنشت شمال دی. ډیره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، موږ تاسو نظر واخیسته، تاسو دغه پښتنه چې تاسو د نظر په اړه باندې به پښتنه وکم. اغلی مومند، تاسو د دغه اوریدونکو محمد رسول صاحب خبري واوریدلې، د دوی په خبرو کې یو پښتنه ماته راپورته سول د ویل چې ځینې خلک و عصري علوم ته په بد سترګه ګوري، څه لامل سو چې خلک یعنی ازه نه مخشوش سوال خلک داس فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید عصري زده کړې وکړي، کناري نه وي که ښځې نه وي.
سلام محترم ګور ته وړاندې کوم او سل په سلو کې د نظر سره زه موافقه یم. د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي، چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، دا نړۍ وپېژني، ځکه هر عمل چې مونږ کوو د اسلام په لاره کې باید مونږ هغه پوره پوه شو، وپېژنو چې مونږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو، مونږ په دې پوهېږو چې زمونږ مکلفیتونه څه دي، زمونږ دنیا څنګه تېرېږي، مونږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کوم زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا، یعنی ولولئ. نو که چېرته مونږ لوستي، نو مونږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد تېر شوی، هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي، او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دی چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زرو کې فرض دی چې مونږ دینی یاد کړو. مونږ ته دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې بتانه علم دینی زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم مونږ ته کومک کوي چې مونږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې مونږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، مونږ کولی شو آیات ولولو، مونږ کولی شو ختمونه وکړو، مونږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې و، اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تا ته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږي چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړي چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو د خپله یو سفر خاطره وایمه چې زه به سابق سفرو ته تلمه په تیاره کې، یو اوږد سفر کې، یو چېرته چې به تللی تا به یو فلم لیدو، اما خوشبختانه په دې اخرو کې چې زه تلم چې د قرآن شریف ختم به و، ما به د خپل هېواد نه یا د لرې سفر ته تلمه، تاسو باور وکړئ ما به په لاره کې یو ختم دوه ختمه کول، قرآن شریف به مې په تلویزیون کې پلی کوو، د په پرواز کې ما به دا اورېدل، او دومره به ما په پرواز کې دومره به ما به زه خوشحاله وم، دومره مې ذهن ارام و، د دې برکت د دې هغه دغه به ما ته راتلو، زه به ذهن ارام چې سفر کوم، یو چېرته یم دغه خطر به ما ما نه لرې. فکر وکړم دغه چې هر مسلمان دغه ارزو لري. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کې، د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او دا اوس هم ډېر شوي دي، او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک، او زه په خوشحاله یم الحمدلله. اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي، مونږ او داس و کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي، زما خاطر جمعیږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره په دین کې، خو ټول لارښوونه ده، د صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده، هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کې هم بد دي. زموږ دین خو ډېر یو روښانه، یو واضح، یو 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 سالم دین دی. نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده، کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید، تفسیر، حدیث، فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په خلولي. په څنګ کې یو یو مضمون د ریاضي، د فزیک، چې د دغه دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي یاد کې، تخنیک یاد کې، د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي، د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نشي. خو بیا هماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او دوه به په مخ ځي. دا خو مونږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده، مونږ باید ځان نه ورسوو، مونږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې مونږ وروسته پاتې شو؟ دا څه مونږ کوو چې مونږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو؟ په معنا ده چې مونږ دین ته ضرر رسوو، مونږ د دین دښمنان ګرځو، مونږ دین ته خیانت کوو. اصلا که غواړو چې دین پرمختګ وکړي، باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده، او زه د علما ټول چې دا تجربې کوي، علما چې ټول اوس پرمختګ لري، او د قرآن عظیم شان دی دغه اخلي، مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي، دغه د پیشبینیګان نه چې په دین کې راغلي، تاسو کوم سوال سره مخې د الله تعالی په زموږ استاد په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر رورو اختراکي او د خپل نامال ده، چې موږ د سوال سره توکل مخې درلودل. تاسو د قرآن مینه کامل علم دی، او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې، نو دې په خاطر زوایمه چې دې ته د عمیقه توجه وشي، پام دې وشي، د ساینس د علومو په لوستلو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی او په ټول نړۍ به دا تسخیری انشاءالله او الحمدلله.
ډیره مننه غلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم اوریدونکو قاری صاحب پښتون موږ ته زنګ راوهل دي، دوی به راوخلو. سلامونه قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
بله ملالی، سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته، تاسو غلوم یلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي قاری صاحب. که تاسو د دغه موضوع په اړه باندې کوم څرګندونه لري مهرباني.
لن نظر غواړم خو چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه. زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو، کچیر مور واقعان قرآن ولولو او د قرآن مکمل ترجمه وکو او یاد احادیث و پرونا کی مکمل ترجمه وکو، دغه ټول کارونه سره دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې وس دلته رواج دي دا وچستا او موږ احتیاجی ورته لرو. و دغه ته څوار له سو کال مخکې اشاره شوی و، نن هادي نن عادي نتیجه ورکړه. چون په هغه وخت کې دا ساينس او تخنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نه ني، او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپاسالار د امت و د خبرو ته اشاره کړی و مخکې. ولیکن دلته رانو باس اصلي علوم او ديني علوم، بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کې ديني علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال و پوېږي، په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې و پوېږي. یعنی هر څه باید دا قدر علوم ولري چې د خپل د لمانځه په فضیلت، د روژې په فضیلت او د خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د میړه او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق و پوېږي. په زمون کې رانو او عصري علوم ته کچیر مور غواړو ملالۍ وخت کم دی، کچیر مور غواړو چې د خوشنط خلاصو، د رقابت خلاصو او د بل د بل د لاسنیوي خلاصو، د بل د کومکو خلاصو، د بل د تومت او منت خلاصو، باید موږ اصلي علوم نرو سده ولرو. په خاطر د دې کثیر یو سده اصلي علوم ولري، هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، خپل کورته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیره مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات استاس څخه به بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکې ما تاسو څخه قرباني پښتنه وکړي، هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی، د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخه توپیر لري. په دې راپور کې راغلی دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدماتونه هم له منځه وړي دي او د شوزو پر سفر د بندیز لقبل دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډیر اغیزمن سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پر تلا؟
ډیره مننه ملالی جانې. د چې زموږ په هلمند ولایت کې، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی، او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي، بیا په مرکز پلی کېږي. ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي، که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي، ځکه چې بالاخره دغه بندیز خو دوی هم پلی کېږي. ولې په ولایتونو کې فرضاً په هلمند ولایت کې زموږ ورځ یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی. ځکه زموږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکټرانی وي همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هیڅ کوم ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي. دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نه شي کولی. یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي، خو بالاخره په دوی هم کلي کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه مېرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو لسره یو کتنه وکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي. او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي، دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي. نو که چېرته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څو خدای نه خاصه ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب، یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته.
بله،
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې داده چې دغه بندیزونه نو دې دغه بندیزونه په ښځو ختم شي.
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیک توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما په نظر سره باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري، په ځینو ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنې همیشه مو دغه تو کال د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هله مسله په یو شکل مثلا ناتو فرمانی که هغه کوم دغې په یعنی په وای شکل دی تجربه شوی، په وای شکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چارواکي ډېر سخت دریځ وي، او دې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مساعده کړي، نو دوی به خپل چلند تمن ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایی زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک ته خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې دې هم عدالت تامینوي، هم خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي، او په خاطر هغه ټولن ته یو خدمت یو امکانات برابرې هم تاسو نه پوزن حالت واقعیت زکه موافق ما زن ولایت کو ډیر زیات مشکلات دي د یو ولایت په پرتله بل ولایت کې ولایت ستوندې توپیر لري په یو ولایت کې تاسو په واول کې شاید نه تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې خوانځي نه وتل شوی ته دولسم پورې هغه یو کال خوانځي زیات ولستو خپل زموږ دوستان خپلوان ته اوس موږ اړیکې وي په مرکز کې مکتبونه نه وو په بلخ ولایت کې تر یو کال پورې او دغه څه په بعض مسایل نور په ولایت کې مختلف دي یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي او د حجاب مسله ډېره جدي ده په یو ولایت کې د الحمدلله مخ شته او موږ یې دغه پر مخ لاړ شي د پالیسي مهرباني
ډېره مننه مومن صاحب اورېدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورې تاسو د نور بس د خبرونه واورېده زل خپل دواړو میلمنو اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.